آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
السلام علیکم قدر من اوریدونکو زه نو شبا شنایم د امریکا غاک آشنا رادیو نه د خبرونه په پایل کې په موکې د سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته
د آذربایجان په پایتخت باکو کې نن د پنځشنبه په ورځ د افغانستان د تماس ډلې ونډه پیل شو. طالبانو د تخار په ولایت کې شپاړس حکومتي عسکر وژلي دي او ترامپ او پوتین د جولای په شپاړسمه په هلسنګي کې علي غونډه کوي.
د خبرونه اوریدو ته ستړي مشه. نن د پنځشنبه ورځ د جوزاد میاشتې ومه د 2013 کال د جون میاشتې له 28 سره برابر ده. په روانه خبرونه کې د خبرونو نه وروسته په رپورټونو کې دا هم اوري. ولسمشر غنی وایي چې د افغانستان راتلونکي د افغان بچیانو د ښې تربیې پورې تړلې ده
او زه یقین لرم چې تاسې به نسلونه وروزئ چې د افغانستان بنیادي تحولات به دا نسلونه اتاسنه را.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون مشر وایي د احتمالي نوماندانو د اسنادو پر ارزیابۍ کار روان دی. په نږدې وخت کې به دغه لست خپور شي.
هغه معیارونه چې مخکې نه د کمیسیون لخوا تصویب شوي دي هغو معیارونو مطابق به موږ دوسیې ولایت په ولایت څېړو.
د امریکا د استازو مجلس ونتوانید چې د چهارشنبې په ورځ د مهاجرینو مهم قانون تصویب کړي. قدر من اوریدونکو دا او نور رپورټونه وروسته اورئ. اوس درته سید سلیمان شاه د دې سات پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم. طالبانو د تخار ولایت د چاب ولسوالۍ کې چې د افغانستان او تاجکستان سره څیرمه پرته ده سهار وختي پر حکومتي قواو برید کړی دی. شپاړس عسکرې وژلي دي او ولایتي چارواکو امریکا غږ ته وویل چې دغه مرګاني برید نه وروسته تر اوسه پورې اوه عسکر ورک دي. د تخار د والي ویان ثناء الله تیمور امریکا غږ ته وویل چې طالبانو د پولیسو د یتیم تپې پوسته له یوې لنډې جګړې وروسته ونیوله. د طالبانو وایان ذبیح الله مجاهد هم د دغه حملې او دولتي عسکرو د وژلو خبر تصدیق کړی. د افغانستان حکومت تور لګی چې دوی په قول د مرکزی آسیا ټیرریستان د افغانستان خاورې ته راوړي او په تخار کې له طالبانو سره د حکومتي قواو په ضد په حملو کې مرسته کوي. له بلې خوا د خبری رپورټونو له مخې په لوګر کې د سولې کاروان په غونډه کې د بم چاودنه شوې ده. اته کسان وژل شوي دي او دغه پیښه نن د پنځشنبه په ورځ د لوګر د ولایت د څرخ په ولسوالۍ کې رامنځته شوه. خو د لوګر د امنیه قمندانې دغه خبر رد کړی او وایي چې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ د اپیمو او نشه یي موادو د قاچاق په سر د اختلافاتو له امله جنګ شوی و. د لوګر د امنیه قمندانې ویان شاپور احمدزی امریکا غږ ته وویل چې پیښه د څرخ ولسوالۍ د میر برکت په سیمه کې شوې او د طالبانو د ملا نعیم ډلې د ملا فرید له ډلې سره جنګ کړی دی. د جمهوری ریاست په مطبوعاتي بیان کې په لوګر کې د سولې په طرفدارانو باندې د حملې غندنه شوې ده او دا د افغانستان د دښمنانو یو ستر جنایت بللی دی. جمهور رئیس اشرف غنی د چهارشنبه په ورځ په یوې ځانګړې مقالې کې چې د نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې چاپ شو پر طالبانو بیا غږ وکړ چې د افغانستان خلک د 8 کلن مسلسل جنگ نه ستړي شوي دي، باید نور پای ته ورسیږي. ښاغلی غنی ژمنه کړې په هر ځای کې چې غواړي له طالبانو سره خبرو ته تیار دی. طالبانو تر اوسه د هغه وروستۍ غوښتنې ته ځواب نه دی ورکړی خو مخکې څو وارې ویلي چې له واشنګټن سره مستقیما خبرو ته چمتووالی لري. د ټرمپ ادارې د طالبانو غوښتنه تر اوسه پورې نه قبوله کړې. تاسې د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگتن اورئ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د پارلمان او ولسوالیو د احتمالي کاندیدانو په لومړي باندې کار پیل شوی او د اسنادو له بررسۍ وروسته به نتیجه اعلان شي. د دغه کمیسیون رئیس ګل اجان عبدالبادي سیاد نن د پنځشنبه په ورځ په کابل کې یو مطبوعاتي کانفرنس ته وویل
هغه معیارونه چې مخکې نه د کمیسیون لخوا تصویب شوي دي هغو معیارونو مطابق به موږ
د شورا او ولسوالیو د کاندیدانو د نومونو د لیکنې بهیر چې د غبرګولي په پنځمه پیل شو د دوشتمې پورې دوام وکړ. کمیسیون برابر 9900 کاندیدانو ته فرمې توضیح کړې وې. زمونږ غږ د واشنگټن نه اوري. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې نن د پنځشنبه په ورځ د آذربایجان په پایتخت باکو کې د افغانستان د سیاسي او امنیتي وضعیت په اړه د خبرو په خاطر د شاوخوا اتیا هیوادونو نړیوالو مؤسسو د استازو ګډون د افغانستان د تماس ډلې د ورځنۍ کانفرنس پرانیستل کیږي. د شورا وین سید احسان تحریری امریکا غږ ته وویل چې د افغانستان د خارجه وزارت سیاسي معین حکمت خلیل کرزی او د سولې د عالي شورا دارالانشأ رئیس محمد اکرم پلواک د افغاني هیئت مشري په غاړه لري. افغانستان او جرمني دواړه د تماس ډلې ګډه مشري کوي. د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین دواړه د جولای په 14مه په هلسنګي کې عالي غونډه کوي. سپین ماڼۍ نن دا اعلان یوه ورځ وروسته په مسکو کې د سپین ماڼۍ د ملي امنیت د سخت دریځ مشاور جان بولټن او د روسي چارواکو ترمنځ غونډې نه وروسته کړې. بولټن چې یو وخت د روسیې د خارجي پالیسۍ سخت مخالفو نن د پنجشنبې په ورځ د مسکو په نړیوال هوایي میدان کې ژورنالیستان ته وویل چې دواړه خواوې غواړي چې د اختلافاتو باوجود خپل همکاري جاري وساتي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین له بولټن سره په کرملن کې د ملاقات په وخت نوموړی مخاطب کړ او ویل
لمسکاو څخه ستاسو لیدنه د دې هیله زیاتوي چې ممکن موږ د دواړو دولتونو ترمنځ د بشپړو اړیکو د بیا ټینګښت لپاره لومړني ګامونه واخلو. د ولسمشر ټرمپ او ولسمشر پوتین ترمنځ د دوه اړخیزه غونډه هغه څه ده چې دی باید وکړي. موږ به په خپل هیواد کې سیاسي نیوکو ته په نه پام سره دا کار وکړو.
د روسیې لوړپوړو مامورانو ویلي چې امریکایي مامورانو د جمهور رئیس ټرمپ او پوتین ترمنځ د اړیکو غونډې وړاندیز کړو. بولټن پوتین یو وخت دروغجن بللی و او له روسانو سره یې د هر ډول اړیکو مخالفت کاوه. نو خو نوموړی وایي چې زه اوس د سپینې ماڼۍ مشاور یم او د روسیې په اړه مې مخکینۍ ویناګانې بې اعتباره دي. ټرمپ او پوتین دوه وارې مخکې مختصر ملاقاتونه کړي وو، خو دا یې لومړی رسمي غونډه ده او په داسې حال کې کیږي چې د ایف بی آی ځانګړی مفتش رابرټ مولر لګیا دی د 2018 میلادي کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د روسانو او ټرمپ ترمنځ د احتمالي اړیکو په اړه تحقیقات کوي او تحقیقاتي وروستۍ مرحلې ته رسیږي. د امریکا د دفاع وزیر جیمز میټس چې د چین، جنوبي کوریا او جاپان په سفر وتلی، نن د پنجشنبې په ورځ په سول کې د جنوبي کوریا د دفاع د وزیر سونګ یانګ مو سره وکتل. میټس د جنوبي کوریا مشران ډاډه کړل چې امریکا به د شمالي کوریا د حملې په مقابل کې تل د پخوا په شان کلک ملاتړ کوي. توقع ده چې د امریکا د دفاع وزیر به د جاپاني مشران سره مذاکراتو په خاطر په دې هفته کې توکیو ته هم سفر وکړي. شمالي کوریا په خپل وار د امریکایي قواو او جنوبي کوریا د پوځي تمریناتو په اړه اندېښنه لري او وایي چې په اصل کې دا تمرینات پر شمالي کوریا باندې د نظامي یرغل په خاطر کیږي. خو د امریکا دفاع وزیر د پنجشنبې په ورځ وویل چې دا ډول پوځي تمرینات د نوموړي په وینا په حقیقت کې د کوریا په ټاپو وزمې کې د سولې د چانس په زیاتولو کې مرسته کوي. د اروپای اتحاد مشران د مهاجرو په اړه دغه اتحاد په موجوده قوانینو کې اصلاحات راولي. د خبریال کرسانست رپورټ خلاصه نو شاباشنا تاسو ته اوري.
د اروپای اتحاد 28 غړي هیوادونه له نورو هیوادونو نه د مهاجرینو د قبلولو په اړه ژور اختلافات لري. هر کال په زرګونه مهاجرین چې زیاتره د افغانستان، سوریه، عراق او نورو جنگ ځپلو هیوادونو اتباع دي د ښه ژوند په هیله په قاچاقي ډول اروپا ته مخه کوي. خو له 2015 میلادي کال نه اروپا ته د یونان او ترکیې په لاره د غیر قانوني مهاجرینو په تګ کې زیاتوالی راغلی او د اروپایي اتحاد ځینې غړي نه غواړي چې په خپله خاوره کې ورته ځای ورکړي. اروپا له ډېرو ستونزو سره مخ ده. دا د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل غږو چې نن د پنجشنبې په ورځ پارلمان ته وینا کوله او د کورني فشارونو باوجود یې ډېر سخت د مهاجرینو په باب د خپل حکومت له پالیسۍ نه دفاع وکړه. اروپایي اتحاد وایي چې یوازې د 2015 میلادي کال تر پایه پورې 1.8 میلیونه غیر قانوني مهاجر اروپا ته ورسېدل. خو د اروپایي اتحاد مشر ډانلډ ټاسک وایي چې سږ کال د ترکیې او یونان د سمندري لارو د تړلو له امله کچا شپږ نوي په سلو کې کمه شوې ده. اروپایي اتحاد غواړي چې له لیبیا سره مرسته وکړي چې له افریقا نه ایټالیا ته د غیر قانوني کډوالو د راتګ مخه ونیسي. نوشاباشنا، امریکا غږ، واشنگټن.
دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه اوریدل.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
امریکا غږ آشنا رادیو نم د سیمې او نړۍ خبرونه واریدل. په موکې د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د مهال ویش له مخې نن د چنګاښ په 8 نیټه په پام کې واچې د پارلمان او ولسوالۍ شوراګانو لپاره د احتمالي نوماندانو لومړنی لست خپور کړي. خو دغه کمیسیون مشر وایي چې د احتمالي نوماندانو د اسنادو پر ارزیابۍ کار روان دی. په نږدې وخت کې به دغه لست خپور شي. لیمینیازی په همدې اکله رپورټ را لېږلی.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د پارلمان او ولسوالیو شوراګانو لپاره د احتمالي نوماندانو د لومړني لیست برابرولو لپاره د یادو نوماندانو پر اسنادو څېړنه روانه ده او ډېر ژر به لومړنی لیست اعلان کړي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د مهال ویش له مخې په پام کې و نن د پنجشنبې په ورځ د چنګاښ میاشتې پر اومه نیټه د پارلمان او ولسوالیو شوراګانو د احتمالي نوماندانو لومړنی لیست خپور شي. خو د ټاکنو کمیسیون په همدې ورځ د یوې اعلاني غونډې په ترڅ کې د مدني ټولنې، ټاکنیزو نظرو بنسټونو او مطبوعاتو په حضور کې د احتمالي نوماندانو د اسنادو د تصویب ناسته ترسره کړه. د دغه کمیسیون مشر ګلاجان عبدالبدی سیاد وویل یاد لیست به ډېر ژر اعلان شي.
هغه معیارونه چې مخکې نه د کمیسیون لخوا تصویب شوي دي، هغو معیارونو مطابق به مونږ دوسیې ولایت په ولایت څېړو چې زموږ د کارمندانو لخوا کټګوري شوي دي. یو لومړی کټګوري هغه خلک دي چې هغوی ټول شرایطو باندې پوره دي، هیڅ شرط هم په هغوی کې کم نه ده. هغه د کمیسیون لخوا کتل کیږي او هغه به تصویبیږي. بعضې شرایط دي چې هغه یو یا دوه شرطونه پکې کم دي، د معیارونو چې مخکې کمیسیون تصویب کړي د هغې مطابق به هغه له لیست نه پاتې کیږي یا به ویستل کیږي. انشاءالله هغه وروستنی لیست چې کله د کمیسیون لخوا اعلانیږي هغه به نهایي ابتدایي لیست وي او وروسته له هغې نه هر څوک په دې اړه باندې شکایت لري، د شکایت حق د هغوی لپاره محفوظ ده.
که څه هم ښاغلي سیاد دا په ډاګه نه کړه چې ولې د احتمالي نوماندانو لومړنی لیست په خپل وخت خپور نه شو، خو تېره ورځ د ټاکنو کمیسیون یو ویان زبی سادات امریکا غږ ته ویلي و چې په پام کې و چې له ټولو ولایتونو څخه د احتمالي نوماندانو اسناد یوه اونۍ وړاندې د ارزیابۍ لپاره مرکز ته رسېدلي و، چې د یو شمېر تخنیکي ستونزو له امله دا کار دوه ورځې مخکې ترسره شو. د پارلمان او ولسوالیو شوراګانو ټاکنو ته د نوماندانو نوملیکنه د غبرګولي میاشتې په پنځمه پیل او تر دوه ویشتمې دوام وکړ. د ټاکنو د څار یو شمېر بنسټونه بیا په دې باور دي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون که څه هم له ټاکنیز مهال ویش څخه لومړنی لیست ناوخته خپروي، خو باید د اسنادو په ارزونه کې له دقت څخه کار واخلي. له رړو ټاکنو څخه د څار بنسټ یا فیفا اجرایوي مشر یوسف رشید امریکا غږ ته وویل
هم دوی په عمل او د تقسیم په رعایت کې ګټه پاتې دي، خو له دې څنګه دقت به ډېره پاملرنه وکړي تر څو هغه اسناد په ښه توګه وڅېړل شي او هغه کسان چې لوړ شرایط نه لري هغوی په لیست کې پیدا نه کړي. په عین حال کې موږ د افغانستان له خلکو څخه غوښتنه کوو چې دوی باید دا لیستونه په دقیقه توګه مطالعه کړي. کوم کاندیدان چې لوړ نه دي، شرایط نه لري، هغوی لپاره اعتراضونه برابر کړي په خپل ټاکلي وخت سره، او د شکایتو له کمیسیون څخه غوښتنه ده چې لازم تحصیلات خصوصا په ولایتي کچه باندې چمتو کړي تر څو د خلکو اعتراضونه په اړوند زمان کې او اړوند ادارې ته راجع شي، او د لپاره عامه پوهاوی هم بزر زر تستر شي تر څو خلک پوه شي څه رقم اعتراض وکړي، چا ته خپل اعتراضونه وړاندې کړي، او د څېړنې په بحث کې به ډېر احتیاط.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د پارلمان او ولسوالیو شوراګانو ټاکنو لپاره څه باندې 9900 فورمې ویشل شوې وې، خو له دې شمېر څخه یوازې څه باندې 6500 کسانو نوملیکنه کړې وه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. جنرال لینس بنچ پرون په پنټاګان کې یوې خبري غونډې ته وویل چې ائتلافي هوایي ځواکونو په طالبانو 1345 بریدونه کړي او هغوی د 540 میلیونه مالي سرچینو نه محروم کړي. ښاغلی بنچ زیاته کړه چې دغه 1345 بریدونه د طالبانو سره د اوربند پیلېدو نه مخکې شوي وو او افغان قواوو هم په دغو عملیاتو کې برخه اخیستې وه. د طالبانو 19 مهم مرکزونه یې ویشتلي وو. هغه زیاته کړه چې په دغه حملو کې د مخدره موادو او وسلو د خوندي کولو ځایونه هم په نښه شوي دي، خو د یو ملکي د وژل کېدو کره خبر ورته نه دی ورکړل شوی. نور تفصیل په رپورټ کې اوري.
جنرال لینس بنچ د خپلو خبرو په پیل کې ویل چې د افغانستان هوایی ځواکونو ته روزنه، مرسته او مشاورات یې د ماموریت برخه ده، او ورځ تر بلې د افغان هوایی ځواکونو د وړتیا او ظرفیت د ښه کېدو شاهد دی.
Under the authorities of the president's South Asia strategy,
the جنوبی آسیا را د امریکا د ولسمشر د نوې ستراتیژي ورسته ائتلافي هوایی قواوو د طالبانو په مرکزونو بریدونه زیات کړی دي، او موږ د نوو طریقو د کارولو سره د طالبانو مالی سرچینې او بنسټونه په نښه کوو.
ښاغلی بنچ ویل د سولې لاریونونه په طالبانو فشار زیات کړی، او د هوایی عملیاتو اصلي هدف هم دا دی چې طالبان دې ته مجبور کړي چې پوه شي د سولې خبرې تر ټولو غوره لاره ده. جنرال بنچ ژمنه وکړه چې هغوی به د طالبانو په نښه کولو ته دوام ورکړي.
As we've said, the opportunity for the Taliban to come to the table.
The Taliban لپاره اوس د سولې خبرو ته د راتګ لپاره ښه فرصت دی. ځکه د هغوی تهاجمي عملیات ځینې شیان ثابت کړي. هغوی یو سیمه نشي کنټرولولای او ورته ډیر تلفات اوړي او اوس هغوی خپل بریدونه یوازې امنیتی پوسټو یا د لرو پرتو ولسوالیو مرکزونو باندې متمرکز کړي دي چې دا ټول ګټونکې ستراتیژي نه ده.
بلخوا د افغانستان لپاره د تماس نړیواله ډله نن د آذربایجان په پلازمینه باکو کې د افغانستان د سولې په اړه غونډه کوي. افغان او امریکایي چارواکي د افغانستان د جګړې د پای ته رسیدو لپاره هیله لري چې پاکستان طالبان وهڅوي څو سولې ته غاړه کېږدي.
Everyone has tiptoed around Pakistan.
ټول کلونو راهیسې په پاکستان سترګې پټې کړې دي او پاکستان هم د ترهګرو لیګلو ته دوام ورکوي. اوس موږ کارونه بل ډول کوو. نور موږ به د بد چلند په بدل مکافات نه ورکوو. موږ پاکستان ته وایو نور دا تمثیل نشي کولی.
خو پاکستان تل دا ډول تورونه رد کړي او ادعا کوي چې پر طالبانو دومره کنټرول نه لري چې د افغان حکومت سره د سولې خبرو ته د مذاکرې میز ته کینوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوري. د افغانستان د دفاع وزارت وی اوس مهال د افغانستان په څلور ولایتونو کې د داعش ډله فعاله او شمیره 2000 تنو ته رسیږي. دا شې د داعش ډله شمیره په کوم اساس او موقعیتونه څنګه مشخص کیږي؟ د دفاع وزارت سرپرست ویان موسی ردمنش آشنا رادیو ته ویل
مخکې په دا ننګرهار کې په حدود 3000 نفر دمونږ د استخباراتي او کشتي ادارو پر معلومات لمخنه شتون درلودل. د دغه نه ډیر زیات نفر د عملیاتو په لر کې د منځه لاړه او ځینې د ملي اردو د فشار لمخنه و تختیدل یا پاکستان ته یا بعضی هم و تختیل لارل دغه ته شمال خواته. مثلا په دغه درزاب کې سیوه یارته په حدود ده سلور تر 1500 نفر دی. اما مون کله سی د دوی په مقابل کې جګړه کوو د دوی نفر یا د دوی حقه کورو یا تحرکات خیلی سی دوی ده دغه اندازه سیم. ما مخکې هم د نبنزینا په جواب کې ویلې سي په حدود 2000 نفر په افغانستان پاتې شوي او اوس د ولسوالیګان نه ایستل شوي او په غرونو کې په هغه ځایونو کې چې د فرضي کرښې په څنګ کې دی اوسیږي او کله کله د لیرې نه افغانستان خواته یا دننه په افغانستان کې ځینې تهدیدات رامنځته کیږي.
بله، کوم څلور ولایتونه دي چې ستاسو په وینا هلته داعش حضور لري؟
ویل کېږي او تاسو هم به اورېدلی واست په ننګرهار، لغبان، کونر او جوزجان په ولایتونو کې په ځینو ځایو کې د دوی شتون برسېره شوی او مونږ پکې معلومات لرو.
ښه، په هغه صورت کې چې ولایتونه مشخص دي چې داعش په کومو ولایتونو کې حضور لري او شمیره مشخصه، د دومره اردو چې وسه افغانستان لري او د نړیوالو د دومره مرستو سره چې په نظامی برخه کې د افغانستان حکومت سره کوي، بیا خپل د نړیوالو حضور په افغانستان کې، ولې 2000 دایشیانو ته مات نشي ورکولې؟ ولې د څلور ولایت ته د دایشیانو نه نشي پاکولې چې هر ورځ په لزګونه افغانان د دې لاسه وژل کیږي؟
نو تاسو ته به تر مرونه د سیمو مخکې هم وویل چې د فرضي کرخې په شاوخوا کې دوی شتون لري. کله چې د مونږ عملیات د دوی په مقابل کې شروع کیږي دوی تختی او خواته او همدارنګه په کونار او نورستان کې سیزینې موزیګان د دوی وو مونږ د منځه وړې دی او فقط او فقط دوی په درزاب او ننګرهار کې سینې کورو یا ځینې تهدیدات رامنځته کیږي. بیا هم تاسو ته وایم چې دوی نسي کولی چې د ملي اردو په مقابل کې ودرېږي او تحرک وغوي. او تاسو ته بهتره معلومه ده چې ځینې ترهګري یا ګوریلایي فعالیتونه هر حق دلش دیر واره هم یک ولسی سی پی اوزای که مشکلات رامنسته کی
بله امدال تا ایم یو پختو ندا او بخی دوم را معلومات چه ده افغانستان ده دفاع وزارت سره شته ده کم چه تاسه اوس ویلی ده ده سره ده معلومات هم شته ده چه دوی ده کم زینه تمویل او تجهیز کی
دوی تا ده پاکستان به استخبارات و په وسیله سلاغان او نور تجهیزات او هم زینه نور تندیلی مواد ورکول کیگی او دوی د همدغه لمسونه په اساس په افغانستان کې تحرکات رامنځته کیږي که پاکستان د شعار نووزی او عملا د منطقې او د دنیا په مقابل کې خپل مسؤلیت ادا کړي فقط یوازې او یوازې دوی ته تجهیزات او ځینې مالی مرستونه کی په تیر نږدې وخت کې دوی تغیر د افغانستان راتول شي
بل ډیره مانه ناراض منش سب کور ودان
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري
د امریکا د اساسو مجلس ونتوانید چې د چهارشنبه پورز د ماجرینو مهم قانون تصویب کړي دا رپورت لګروس اوري خطر دې مخکې د افغانستان اندر تر رپورت لرو د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وی د آزاد رقابت لاري سیالي کول د مساوات او برابرۍ په معنی ده جمهور رئیس غنی د خون کول لپاره د 8000 بستونو د هممحال ازموینې په پرانسته کې ویل چې د خون په نظام کې فساد د منلو نه دی او تر بلې هر برخه د خون په برخه کې رونتیا ته ژمن دي لیمینیا زیل کابل په امده کل رپورت را لګل
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د خون کو د 8000 بستونو لپاره د خون کو د هممحال ازموینې د پیل په بهیر کې چې د اداري اصلاحات او ملکی خدمتونو خپلواک کمیسیون لخوا نن د پنځشنبه په ورځ واخیستل شو ویل افغان حکومت له بلې هرې برخې ډیر د ښوونې او روزنې په نظام کې روڑتیا او ښایسته سالارۍ ته ژمن دی ښاغلي غنی د ښوونې په نظام کې بدلون د راتلونکو نسلونو د ښه ژوند متضمن وګڼه او وویل چې په دغه نظام کې باید هیڅ ډول فساد او خیانت ترسره نه شي جمهور رئیس غنی وویل
فساد که په نورو ځایونو کې وي شاید زمونږ یو څو پیسې ضایع شي خو په ښوونې وزارت کې فساد د نسلونو باور له منځه وړي
ښاغلي غنی همدارنګه د ازادو سیالیو له لارې د ازموینو اخیستل د نجونو او هلکانو تر منځ مساوات او برابري وګڼله په دغه ازموینه کې له 8000 بستونو څخه نیم بستونه ښځو ته ځانګړي شوي دي جمهور رئیس غنی ټینګار وکړ چې حکومت د ښځینه ښوونکو ملاتړ کوي هغه وویل دا کار به د راتلونکو نسلونو په روزلو کې بنسټیز بدلونونه راولي ښاغلي غنی وویل
زه یې تاسې مخکې ځکه درېدلیم چې ما نیا تعلیم یافته وه او تعلیم باندې باور درلود هر بل شی کې گذشت درلوده اما درس کې گذشت نه درلود او زه یقین لرم چې تاسې به نسلونه وروزی چې د افغانستان بنیادی تحولات به دا نسلونه اتاس نراو
د اداري اصلاحات او ملکی خدمتونو خپلواک کمیسیون درې میاشتې وړاندې 1200 بستونه چې 8000 د ښوونکو اعلان کړل د دغو بستونو لپاره 200000 کسانو له 14 ولایتونو څخه خپل غوښتنلیکونه ورکړل چې 8000 پکې ښځې دي د اداري اصلاحاتو کمیسیون مشر احمد نادر نادری هم د دې پروسې پر وړتیا ټینګار وکړ ښاغلي نادری وویل
بستای معلمین متاسفانه به فروش گذاشته می و یا
پخوا به د ښوونکو بستونه خرڅېدل او یا به هم زورواکو او سیاسیونو خپل د خوښې کسان ګمارل اوس دا چاره ختمه شوې ده
د ښوونکو د 15مې او 16مې رتبې د 8000 بستونو لپاره نږدې 1500 کسانو غوښتنلیکونه سپارلي دي چې د هر یو بست لپاره به 100 کسان سره سیالي وکړي
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 FM 100.15 د انټرنټ لارې پښتو voa.com
او دا هم د روانې خبرونې وروستی رپورت د امریکا د اساسو مجلس ونتوانی چې د چهارشنبه پر ورځ مهاجرینو مهم قانون تصویب کړي له څو اونیو را په دې خوا د دغه قانون د تصویب کېدو لپاره د کانګرس او سپینې ماڼۍ ترمنځ بحث او خبرې اترې شوې وې د دغه خبر نور تفصیل له خپل همکار احمد شکیب دوست اورو
اوس هم زرګونه کډوال چې قانوني اسناد نه لري سربداله ګرځي، ځکه چې امریکایي قانون جوړونکي ونه توانېدل قانون تصویب کړي. دا دویم ځل دی چې د مهاجرت قانون په کانګرس کې نه تصویب کیږي. ولسمشر ټرمپ په یو ټویټ کې ولیکل چې دیموکراتان د قانون د تصویب کېدو مخه نیسي.
ما وویل کې کولی شي تصویب کړي، خو زه غواړم چې هغوی خپل کار وکړي.
کانګرس کې د ولسمشر ټرمپ پر لپسې لیدونکو کتنو دا څرګنده کړه چې سپینه ماڼۍ په سنا کې د مهاجرت قانون په اړه او دا چې د تصویب د امکاناتو په وړاندې خنډونه موجود دي ستړې شوې ده. دغه کار دا هم وښودله چې جمهوریت غوښتونکي نه دي توانېدلي د خپل ګوند محافظه کار غړي د قانون ملاتړ ته وهڅوي.
هغه څه چې نن موږ ولیدل دا و چې لږ شمېر جمهوریت غوښتونکو د استازو په مجلس کې له دیموکراتانو سره لاس یو کړ، څو د یو ناکام ماټ ورډ بې کفایته نامناسبه او ظالمانه مهاجرت سیستم په مقابل کې خپل رایې قوی کړې.
د استادو د مجلس محافظه کار استازي لدې ویری چې نوې قانون به ځوانو کډوالو ته معافیت ورکړي د قانون خلاف رایې ورکړه، او په دې توګه له دیموکراتانو سره په یو کتار کې ودرېدل.
دا طرح قانونی مهاجرت 40% رقموي، دا طرح د گرین کارت ویزې ختموي، دا طرح د ډیرو کورنۍ یو ځای کېدل له منځه وړي، او بالاخره دا طرح پناه غوښتونکو ته زیان رسوي.
خود جمهوریت غوښتونکو رهبری بیل نظر لري.
د امریکا ولس د مهاجرتي قوانینو د اصلاح لپاره چې تر قانونیت مخکې پر تطبیق تمرکز وکړي د هر اړخیز دریځ غوښتونکی دی.
ویل کېږي چې کېدای شي له مهاجرو کورنیو څخه د ماشومانو د بیلولو د پروسې د ختم پر سر د ولسمشر ټرمپ د اجرایي فرمان په اړه شته پوښتنې په سنا کې د قانون له تصویب کېدو وروسته حل شي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اورېدل یې مه هېروئ.
د دې ساعت مهم خبرونه. طالبانو د تخار ولایت د چعاب په ولسوالۍ کې چې د افغانستان او تاجکستان د سرحد سره څیرمه پرته ده، سهار وختي پر حکومتي قواو برید کړی، 14 عسکري وژلي دي. ولایتي چارواکو امریکا غږ ته وویل چې تر اوسه پورې 10 عسکر ورک دي. د تخار د والي ویان امریکا غږ ته وویل چې طالبانو د پولیسو د یتیم تپې پوستا له لنډ مقاومت نه وروسته ونیوله. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم د دې حملې او دولتي عسکرو د وژلو خبر تصدیق کړی دی. د افغانستان حکومت وایي چې د مرکزي اسیا ټریستان د افغانستان خاورې ته راوړي او په تخار کې د طالبانو سره د حکومتي قواو په ضد په حملو کې مرسته کوي. له بلې خوا د خبري رپورټونو له مخې په لوګر کې د سولې کاروان په غونډه کې د بم په 14 کاته کسان وژل شوي دي. دغه پیښه نن د پنجشنبې په ورځ د لوګر ولایت د څرخ ولسوالۍ کې رامنځته شوه. د جمهوري ریاست په یو مطبوعاتي بیان کې په لوګر کې د سولې په طرفدارانو باندې حمله د افغانستان د دښمنانو ستر جنایت بلل شوی دی. جمهور رئیس اشرف غنی د چهارشنبې په ورځ په یوې ځانګړې مقالې کې چې د نیویارک ټایمز په ورځپاڼه کې چاپ شوی و په طالبانو باندې غږ کړی چې د سولې خبرو ته غاړه کېږدي. د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون وایي چې د پارلمان او ولسوالیو د احتمالي کاندیدانو په لومړي لیست باندې کار پیل شوی او د اسنادو له بررسۍ وروسته به نتیجه اعلان شي. د شورا او ولسوالیو د کاندیدانو د لومړیکنې بهیر چې د غبرګولي په 5مه پیل شوی و، کمیسیون برابر 9900 کاندیدانو ته فرمې توزیع کړي وې. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې نن د پنجشنبې په ورځ د اذربایجان په پایتخت باکو کې د افغانستان د سیاسي او امنیتي وضعیت په اړه د خبرو په باب د شاوخوا اتیا هیوادونو نړیوالو مسعود استاذ په ګډون د افغانستان د نړیوالې تماس ډلې د ورځنی کانفرانس پیل کیږي. جرمني او افغانستان دواړه د دغه ډلې نوبتي مشري په غاړه لري. د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره د جولای په 14مه په هلسنګي کې علي غونډه کوي. ټرمپ او پوتین څو وري مخکې سره مختصر ملاقاتونه کړي وو، خو دا یې لومړی رسمي غونډه ده. د امریکا د کلاسیکي موسیقي استاد او مشهور امریکایي هنرمند جوزف جکسن د 90 کلونو په عمر د لاس ویګاس په ښار کې مړ شوی دی. جوزف جکسن د مشهور امریکایي سندرغاړي مایکل جکسن استاد او پلارو. هغه د خپل ژوند یوه زیاته برخه په سخت غربت او فقر کې تیره کړې وه، خو د خپلو کوښښونو او استعداد په برکت یې په میلیونونو امریکایانو کې شهرت وموند او د هغه موسیقي یې خوښوله. مایکل جکسن په 2009 میلادي کال یعنی 1400 لمریز کال کې د نشې د ګولۍ د خوړلو له امله په ځوانۍ کې مړ شوی و. هغه د معاصر تاریخ د پیژندل شوو هنرمندو په جمله کې نوم ایستلی و.
درانه واوریدون که نیم ساعت خبری پختو لومړی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. په لنډ شیبو کې د دری خبرونه د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره پیلېږي. اوریدل مهیروي تر بیا خدای مالشه سوکاله اوسئ.